دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل در سره يم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوا کړې او د ملګرو ملتونو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته نسل وژنې او نورو جنایتونو په تور د 30 کلونو بند سزا ورولې. بشپړ خبرونه. ایرانی ولسمشر حسن روحانی لنن د پاکستان په دوه ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین خبریالان ته ویل روحانی به له پاکستاني مشرانو سره د لیدو پر مهال د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. د ویل دا پر ایران د لانجمن اټومي پروګرام له کبله د لګیدلو نړیوالو بندیزونو تر نرمېدو وروسته د روحانی پاکستان ته لومړی سفر دی. د پاکستان حکومت له دې پرته د روحانی سفر په اړه نور سندی ویلی خو حل تمیش ته شنون کی وای. دا سفر ځکه هم مهم دی چې پکې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان ډیپلوماټیک کړکیچ او د هغې په هواری کې د پاکستان پر کردار خبری وشي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوا کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوب نیولی دی. د زیاته کړه چې دا کس یې پښتنو لپاره اسلام آباد ته استولی. بوکټي دا ونه ویل چې دا مشکوک کس یې په کوم ځای کې نیولی او څه نومیږي. خو پاکستاني رسنۍ د استخباراتي سرچینو په حواله وایي دا کس کلبوشن یادو نومیږي. هند لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان وایي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه.
د افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته. د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. د امن مذاکراتو په اړه وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز له راوستو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگټن او بیجنګ کوششونه روان دي.
ذکریا زیاته کړه چې د تاوتریخوالي درولو او روغې بهیر پر مخ وړلو ټول عمل مشري باید د افغانستان په خوخه او مشري پر مخ ولاړ شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل بیګا مشال راډیو ته ویل د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تر عملیاتو وروسته د اسلامي دولت ډلې غړو کورنۍ د کونړ غرنۍ سیمو ته ورغلي دي. دی وایي په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم کونړ ته تللی. خو سیدخیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی دی. بیګا د ولسمشر ویان ظفر هاشمي رسنیو ته پاستولي یو ویډیو پیغام کې ویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی.
برگزاری احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
دوی دا هیواد دا قوانین و پچوکار کی دا سولهی زولار یونونو و احتجاجونو تر سرکول دا هر افغان حق ده. خوب تاوتریخوالی دا دی مظاهرو بدلول ناسم و غیر قانونی دی. یو پلاوی تاکل شوی چی پا دی تاوتریخوالی که خکیل کسان و پیجنی و دا قانون منگول تای وسپر.
په فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والی عطا محمد نور پلویانو ترمنځ په مظاهرو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې یو کس ووژل شو او 15 ژوبل شول. هلته دوستم خپلو پلویانو ته ویلي چې لاریونونه دې پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د 30 کلونو بند سزا اورولې ده. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګګۍ او یا کلن کراجیچ په 1995 زیږدیز کال کې په سربینیڅا کې د 8000 هلکانو او سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د عدالت مشر قاضي اوګان کوان وویل تر ډله ییزې وژنې مخکې کراجیچ د سربینیڅا ولو امر ورکړی وو او هدف یې هلته د بوسنیایي مسلمانانو د سړیو وژل ول. د عدالت ویل پر اکراجی چې لپاره شوی یو لڅو څخه لستورونه زبات شوی چې پکې لنونه 1992 زیږیز کال څخه تر 1995 د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې نسل وژنه، عامه وژنې او د بشریت ضد جنایتونه شامل دي. کراجیچ په 2003 زیږیز کال کې د سربیا له پلازمېنې بلغراد سره نږدې نیول شوی و. هلته په سربیا کې د نوموړي ځینو پلویانو د بند سزا ورولو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په موخه شپږ کسان نیولی دي. دا کسان د برسلز شاوخوا په شایربیک او ژیت ولسوالیو کې تلاشۍ او چاپو پر وخت ونیول شول. د څارنوالۍ ویاند ایریک فاندر سپت وویل درې مشکوک کسان یې د برسلز په مرکز کې د څارنوال دفتر په وره کې ونیول. د وویل د دې کسانو تورنولو یا نه تورنولو په اړه به نن پریکړه کیږي. د نهې یا سه شنبې پر سهار په برسلز یا بروکسل کې په ځانمرګو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. او عراقي پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویاند برید جنرال یحیی رسول 13 ورځې ویل د الفتح په نوم د عملیات سهار وختي پیل شوی. د وویل عراقي ځواکونو د موسل په ختیځ کې د مخمور لوړو کې ښار سره نږدې یو شمېر کلي له وسلوالو خلاص کړي دي. د ویل په عملیاتو کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې ضد نړیوال ائتلاف ورسره هوایی مرسته کوي. دا د دې مهال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. ایران ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر د شونن کې وایي د سفر مهمه موضوع به د تهران او ریاض کړکی چوي.
پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران کے تعلقات کو بہتر کیا جائے.
د بلوچستان حکومت د هندي استخباراتو یو افسر نیولو دعوه کړې. پاکستان وایي د افغانستان شخړې یواز هواری یواز له سیاسي لارې شونې دي.
There is no military solution to the conflict in Afghanistan.
په خوست کې د سغدریزه ضد د دوه ورځنی کانفرنس پای ته رسیدلې چې پکې عالمانو د بیګونا خلکو وژنې په کلکه غندلې دي.
قاتل النفس
دغه سي ناوړي کړنې د بیګونا خلکو وژل دا په کلکه علما غندي.
او د ملګرو ملتونو یو عدالت په خوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د څلوېښتو کلونو د بند سزا ورولې. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسه. ایران ولسمشر حسن روحانی نن اسلام آباد ته ورځي. د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. له اسلام آباد له دې پوښتنه کوو رابعه، که راته ووایاست چې حسن روحانی کله در رسیږي؟
پامیر د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به سره د یو اناست پلاوی نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په بلنه په دوه ورځنۍ دوره را رسی. په دې دوره کې د ایران ولسمشر سره د تیلو پټرولیم وزیر، د تجارت وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي شامل دي. پامیر د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا په وینا چې حکومت کې راتلو پس دا د ډاکټر روحانی پاکستان ته لومړۍ دوره ده. نفیس زکریا په وینا چې د ایران ولسمشر ډاکټر حسن روحانی به د پاکستان وزیر رسم د پاکستان ولسمشر او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د خارجه چارو دفتر مطابق چې د دواړو ملکونو مشران به تعلقات مضبوطولو، پابندیان مشتولو نه پس د اقتصادي رابطو نوې لارو او په تازه علاقایي او نړیوال امورو خبرې اترې کوي. پامیر په وړم ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج سیس د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا سره په مرکه کې ویلي وو چې د ایران نه پابندیانې وچتولو نه پس پاکستان ایران سره د تجارت حجم 15 ارب ډالرو پورې د رسولو عزم لري. دا هم ویلي وو چې د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی د دورې په موقع ایران او پاکستان ترمنځ توانایي، سرمایهکاري، مواصلات، ریلوے، فضائي او سمندري تعلیم، ثقافت، ساینس او ټیکنالوژي په شوبو کې چې کومې د ځان ښکار شوی معاهدي د خپل منځي تعاون وي نو هغه به بیا د سره خبرې اترې کیږي او جاج به هم اخلي.
اوریدونکو له رابی اکرم خان هم واوریدل چې ایرانی ولسمشر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نوموړي سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریز اړیکې پراخول دي. خوشنون کې وایي د دې سفر یو مهم مقصد د تهران او ریاض ترمنځ روان کړکیچ او په دې لړ کې د پاکستان رول دی. سعودي عرب تر هغې وروسته له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړل چې قهرجن مظاهره کوونکي په تهران کې پر سعودي سفارت ورننوتل او هغه مهال ایرانیو ځکه مظاهره کوله چې ریاض یو شیعه عالم نمر ان نمر په دار وځړاوه. ملیحه امیرزاده د ایرانی ولسمشر پاکستان ته سفر مختلف اړخونه څېړلي.
کارپوهان د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان لومړی سفر پاړه خوشبینی ښایي چې له دې سره به په سیمه کې نه یوازې په روان تاوتریخوالي کې کمی راشي بلکې تجارت به هم وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ سفارتي اړیکې پرې شوي دي. په دغو حالاتو کې په اسلام آباد کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په دې وروستو کې د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ په تعلقاتو تنقید کړی. بلخوا سعودي عرب د ترهګرۍ خلاف د څلور دیشو اسلامي هیوادونو ائتلاف جوړ کړی چې پکې ایران شامل نه دی. په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر سرفراز وایي چې سیمه ییزو حالاتو ته په کتلو سره د دغه دورې په ترڅ کې به دواړه هیوادونه تجارتي اړیکو ته زیاته توجه ورکوي.
پاکستان کې د توانائی بحران دے او باغواری چی آغا ایران نا گیس لائن پاکستان ترا ہوگی بلک رفتہ دا پاکستان سعودی سرا پھر ظاہر پلکات دی بس چی کلا ایران باندے بین اقوامی پابندیاں کمی شوی دی او داغی صدر پاکستان ترا روان دے دا پاکستان کوشش بنا دی چی کم دا توانائی دا پارا تیل او گیس کم کرامت دے آئے کی زیاد نا زیاد بیدار خبری پاکستان او ایران منسک چوشی اور دین طرف را دا پاکستان دا داتو کې او د پاکستاني ورکرانو انتقلو کې اضافه وشي او د سره سره په پاکستان دا غوړي چې ژوند او د عراق او د سیریا معاملاتو کې پاکستان داسې ښکاره نه شي چې هغه سعودي عرب سره ورار دی بلکې هغه یو غیر جهدار ښکاره شي.
ډاکټر سرفراز وایي په عین حال کې د پاکستان سیاسي مشرانو هم په حکومت غږ کړی دی چې د سعودي عرب او ایران په معامله کې به طرفه پاتې شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره د منځګړي کردار ترسره کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو کارپوه تلت مسعود وایي چې د حسن روحانی دوره به د سیمې حالاتو لپاره ګټوره ثابت شي.
میرا خیال ہے پاکستان کی بڑی کوشش ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہت بہتر سے بہتر کیا جائے اور جس کی یہ کوشش ہے
زما په فکر پاکستان دا کوشش کوي چې له ایران سره تعلقات لا نور ښه کړي. پاکستان دا هڅه هم کوي چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ په اختلافاتو کې کمی راولي او کوم ممکن وي نو د یو داسې ثالثي کردار تسره کړي چې د دوی ترمنځ کشالې کمې کړي شي او پر یو بل اعتماد هم زیات شي. دواړه مسلمان هیوادونه په فرقاوارانه بنیادونو له یو بل سره جګړه نه کوي، د طاقت زور دی نه خای او په خپل دایرو کې دننه دی وسی
بنیاد پر آپس میں نہ لڑیں یا پاور پلینا دکھائیں، اپنے اپنے دائرے میں رہیں.
دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا حسن روحانی تر دورے مخ کے روان کال پسر کے ایران تتللیو چے مقصد یہ دا ریاض او تہران ترمیز دا کڑکے چنو تعلقاتو آرام ولو. کارپوہان دا ہم وائی چے ممکن دا دا ایرانی ولس مشر اسلام آباد تا پا دورہ کی دا پاکستان او ایران ترمیز پا گیس پائپ لائن منصوبہ خبر اوشی چے پا تہران دا غربی بندیزونو لاملہ دا زنڈ خکار شئے وا. بلخوا سفارتی سرچینو رسنو تویلی چې امکان دی د دواړو هیوادونو ترمنځ د بجلی په منصوبو هم دستخط وشي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجره
په سلور نیمه بجو.
زمشال راډیو ته غواګیاس د بلوچستان حکومت د صوبې په جنوب کې د هندي استخباراتي ادارې را یو افسر نیولو دا وکړې. د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي دا خبر نن سهار وختي مشال راډیو ته تایید کړ. هند لا په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل د خدای نور ناصر په رپورت کې.
د بلوچستان حکومت او په دغه صوبه کې د پاکستان څارګري ادارې ادعا کوي د صوبې په جنوبي سیمو کې یې د هندوستان د استخباراتو یو اوسنی افیسر نیولی او اسلام آباد ته منتقل کړی دی. د پاکستان یو اردو ژبې ټلویزیون دنیا نیوز د خپلو سرچینو پر اساس د دغه نیول سوي هندي افیسر نوم کلبوشن یاداو یاد کړی او زیاتوي د ممبئی اوسیدونکی دی. د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي که څه هم په دې اړه ډېر معلومات راسره شریک نه کړل، خو یوازې دومره وویل دا هغه ثبوت دی چې تاسو خبریالانو به یې هر وخت غوښتنه کوله. د هندي استخباراتو را یو اوسنی آفیسر له جنوبي بلوچستان څخه نیول سوی دی او دا چې زه له لومړۍ ورځې راهیسې وایم چې په بلوچستان کې را فعاله ده او د دې به تاسو هر وخت لما ثبوتونه غوښتل. نور ثبوتونه هم له موږ سره سته، لیکن تر دې لوی ثبوت تاسو څه غواړئ؟ له دې نیول سوي آفیسر څخه پوښتنې ګرویژنې روانې دي چې وروسته به یې له تاسو سره شریک کړو. که څه هم د بلوچستان ایالتي چارواکو او پاکستان په وار وار په بلوچستان کې د ترهګرۍ د پیښو تر شا د هندي استخباراتو لاس بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د هند د څارګرۍ ادارې د یوه آفیسر د نیولو ادعا کوي. هند چې تل یې د پاکستان دغه ادعاوې ناسمې بللې، د دې نیول سوي آفیسر په اړه یې لا هم څه نه دي ویلي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پاکستان وایي د افغانستان شخړې یوازینی حل سیاسي دی، نو ځکه اسلام آباد د هغه هیواد سولې او ثبات لپاره پوره هڅې کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس سکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. هلته د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې لپاره اړین دی. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ خارجه چارو دفتر کې هفته وار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا وویل چې څلور واړو ملکونو د افغانستان د سولې پروسې لپاره خپل کوښښونه جاري ساتلي دي او د څلور واړو ملکونو غونډه به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سبا کې د وړومبي دور مذاکراتونه پس کیږي. دی وایي
د
افغانستان شخړې څه فوزي حل نشته، د دې لپاره د خبرو اترو سیاسي حل د ټولو ښه طریقه ده. په افغانستان کې امن په ځای کولو او د تشدد خاتمې لپاره د افغانستان مشري ضروری ده. پاکستان د افغانستان په مشري او ملکیت، امن، ترقی او استحکام کې مهمه برخه لري. د امن مذاکراتو په اړه وسلواله ډلې د خبرو اترو میز له حکومت سره راوستلو لپاره د اسلام آباد، کابل، واشنگتن او بیجینګ کوششونه روان دي.
بلخو د پاکستان د وزیر اعظم خصوصي مرستیال طارق فاطمی د پاکستان او افغانستان لپاره د جاپان خصوصي استازي سره د ملاقات په وخت ویلي دي چې د افغانستان امن د ټولې سیمې امن او استحکام لپاره ضروری دي. طارق فاطمی په وینا چې پاکستان به د سولې پروسې لپاره د سهولتکار کردار لوبوي. د افغانستان د سولې پروسې په اړه د افغان امورو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو د مذاکراتو په میز راتلو د انکار نه پس اوس دا پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له یو چیلنج دی چې څنګه دا پروسه شروع کړي.
زه به دا خبره وکړم چې د لوی مقصد د حصول لپاره چې هغه د امن د خبرو د پروسه شروع کول دي، نو د هغې دپاره به ځینې داسې ګامونه اخیستل غواړي چې د اعتماد بحالۍ لپاره وي. لکه طالبان غواړي چې د هغې دفتر ته اجازه ورکړی شي، هغه تر اوسه پورې تړلی شوی دی. هغوی دا غواړي چې ځینې د هغې بندیان دې خوشي کړي، قیدیان دې خوشي کړي، نو مازدې خوشي شوي دي او که یو څو بندیان خوشي شي، نو زما خیال د لوی مقصد دپاره به ځینې کارونه اخیستل غواړي. بل هغې د خپلو مشرانو نه بندیزونه نړیوال د سفر باندې هغه لرې کول غواړي. نو که دا ځینې ګامونو د اعتماد د بحالۍ دپاره واخیستل شي، نو په هغې کې زما په نظر باندې څه په کار ده چې څه رکاوټ نه وي.
یادې وي چې افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مذاکراتو لار هوارولو لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز غونډې په دې وروستو کې په اسلام آباد او کابل کې شوي وي.
د رابع اکرم خان رپورټ په اورېدو. په خوست کې د شمالي وزیرستان میش ځنې کډوال وایي د روانې میاشتې پر 21مه په یوه خیمه کې د ګیس له کبله د اور لګېدو له کبله د یوې کورنۍ اته کسان وژل شول. د کیمپ کډوال وایي په وژل شویو کې شپږ ماشومان دي. دوی ګیله کوي چې د دې پیښې هیڅ خبر نه په رسنیو کې خپور شو او نه یې هم چارواکو پوښتنه وکړه. خو د خوست والي ویان مبارز زدران وایي له کورنۍ سره په غم کې شریک دی او هرومرو به ورسره مرسته کوي. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د روانې میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان سیمې لمن ته ور اوړېدلو د وزیرستان د کډوالو په کیمپ کښې د یو قبایلي حاجي قتل سیدګي په کشدۍ کښې د اوربلن ګیس په وجه اور ولګېده چې په نتیجې کښې یې د دغې کورنۍ اته کسون چې په کښې دوې ښځینه، درې وړې جینکۍ، درې وړه وړکي شامل دي، وسوځېدل، مړه شول. د دغې کیمپ کډوال وایي چې د دغې پېښې په موقع د غمجنې کورنۍ چا هم پښتنه ونه کړه، حتی چې په دغه باره کښې میډیا هم غلی پاتې شوه. په کیمپ کښې موجود یو مشر عبدالسلام په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي.
دا د کتل عزیزي کومه قبیله وه؟ دا که په اسلام آباد کښې وای یا په کوبل کښې وای، د ټولو دنیا ته د دوی سره هر قسم مرسته شوې وه. خو د دومره غمجنه وکیله جوړه شوله چې د هغه پر مچه خبر دغه
قرآن مشر حاجی قتل سدگی خبر و تاہاں لشکی چاک شئے پیشنم چ دے افغانستان خوز مبارز محمد زدران خبر کا آغوی وویل قطبی وزیرستان دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر وزیر ہاں خبر کا محمد نذیر وزیر وویل چزا بعد دغے پیشے او دے زنی مالی توان پا باریک شے دے افغانستان پاکستان حکومتی چارواکیو سارا تماس ونسن سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تیر ورځ په خوست کې د افراطیت پر وړاندې د مبارزې دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. غونډې ته ګڼ دینی عالمان او د مصر الازهر پوهنتون یو استاد هم ورغلی وو. ویناوال وویل علم او پوهه د سختدریزۍ مخنیوی کولی شي او دا چې ټولنه باید د هر ډول ظلم پر وړاندې پخپله ودرېږي. غونډې ته ښځې هم ورغلی وې چې پکې یوې مشال راډیو ته وویل چې ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول هم یو ډول سختدریزي ده. د دې کنفرانس تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
دینی علما وایي چې په اسلامي نړۍ کې د پوهنې عام کول، د عدالت تامینول، د ظلم او زور زیاتی پر ضد مبارزه او د ورانکارو کړنو مخنیوي سوله ییز فضا رامنځته کولی شي. یاد عالمانو دغه څرګندونې په خوست کې د افراطیت سره د مبارزې په دوه ورځني کانفرانس کې په ډاګه کړې. په دې کانفرانس کې چې د سولې او پیوستون لپاره د همکارۍ د مؤسسې په نوښت جوړ شوی و، پکې د مصر د الازهر پوهنتون د یو مصري استاد په ګډون خواوشا 2500 دینی عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ښځو برخه اخیستې وه. د پنجشنبه په ورځ د مصر د الازهر پوهنتون استاد دکتور محمد فتحی النادی د کانفرانس په څنډه کې مشال راډیو سره په خبرو کې د یوې سوله ییزې اسلامي نړۍ لپاره علم د ظلم سره مبارزه، د عدالت تامین او د ورانکارو اعمالو مخنیوی مهم اصلونه وبلل.
اول علم او پوهه پکار ده، د ظلم د پورته کېدو لپاره خپل هلې ځالې پکار دي، د عدالت تامینول دغه مهم رول لري. نو د هر ورانکاري مخه باید ونیول شي او که چیرته نه کېده نو هغې سره د مناسب قدم اخیستل، نو انشاء الله تعالی چې ټوله نړۍ اسلامي کې به خوشحالي الله پاک راولي.
دکتور محمد فتحی النادی زیاتوي چې اسلام وسط دین ده او پکې افراط او تفریط ته ځای نشته او اسلام د کوم شرعي حکم پرته ځان وژنه او انسان وژنه ناسم عمل بولي.
قاتل النفس فی الاسلام امر
دغسې ناوړه کړنې، د بې ګناه خلکو وژل یا د خپل ځان وژل، د یو چا ته ضرر او نقص رسول بدون د کوم لاملونو د جواز د روا کېدو د امدې کړنې نه، دا په کلکه علما غندي او د ته ناروا کړنې
وایي.
د خوست یو تن دیني عالم مولوي وحیدالله وایي چې افراطیت په افغانستان کې عقیدې او د مسلمانانو اعمالو ته زیان رسولی دی.
افغانستان کې افراطیت هم عقیدې لحاظه ستونزې جوړې کړې دي او هم د اعمالو همدا وجه ده د افراطیت هغه دی چې بې ځایه قتلونه کېږي، همدارنګه بې ځایه ښځې سنګسارېږي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه د ښځو د حقوقو تلف کېدل، ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل او دوی لپاره د لازمو روغتیایي اسانتیاو نشتون هم په دې ټولنه کې د افراطیت له علتونو څخه بولي.
افراطیت د افغانستان د ښځو په وضع باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه د ښځو د حقوقو په برخه کې که د دوی حقوق تلف کېږي دا هم یو افراط ده. ښوونځیو ته نه پرېښودل د نجونو دا هم یو افراط ده. افراطیت بالاخره د ښځو ذهنونه مغشوشوي، ښځې د خپلو حق او حقوقو نه محروموي.
د افراطیت پر ضد مبارزې په دې دوه ورځني کنفرانس او تن ویناوال مولوی حضرت الله وویل چې د یو نظام پایښت او قوت د چارواکو، دیني عالمانو او د قومي مخورو ترمنځ په تفاهم او همکاري پورې تړلی دی او دا همکاري چې هر څومره غښتلې وي په هماغه اندازه نظام کې سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې کمې وي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ. مورد د کونړ چارواکي وایي اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله په هغه ولایت کې هیڅ ځای نه لري او د نفوذ پراخولو ته به یې نه پرېږدي. امنیتی چارواکی وایي په کونړ کې د داعش ډلې فعالیتونه لیدل شوي خو ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به یې ونه زغمي. اجملان معلومات راکوي. د کونړ د امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل تایید کړ چې د داعش ډلې 50 کورنۍ په دې وروستیو کې د سرکڼو ولسوالۍ یوې لرې پرتې سیمې ته کډه شوې. نوموړی وایي د ننګرهار په چین کې د دې ډلې پر ضد له عملیاتو وروسته چې داعش پکې ماتې خوړلې اوس دوی د کونړ غرنیو سیمو ته مخه کړې. ښاغلی سید خیل وایي دې ماتې خوړلو داعشیانو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ د شومکړه درې ته ورغلي. داسې اوازې هم وي چې دغلته په ورغلو کسانو کې حافظ سید هم شامل دی او له دې ځایه شلته انتها وخت دی. خدای وشایې واو داسې کوم کره ثبوت نشته چې خپل حافظ سعید دی په دې ډله کې شامل وي. حافظ سعید په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې مشر ګڼل کیږي. د کونړ امنیه قمندان وایي د دوی د معلوماتو له مخې دغلته ورکړل شوي داعش پورې تړلي کسان د کډوالو په څیر د کورنیو په بڼه دي او وسلوال کسان ورسره نشته. ښاغلی سید خیل وویل په درې څلورو نورو ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د امنیې تیز واکونو له پوښښ څخه بهر دي دوی د داعش د جلب و جذب رپورټونه اورېدلي خو تر اوسه پورې د دې ډلې وسلوال فعالیتونه نشي تاییدولی. نوموړي ویل داعش وسلوالې ډلې شپږ میاشتې پخوا هم کونړ کې د پښو ټینګولو هڅه کوله خو د کونړ خلکو دې ډلې ته په خپله سیمه کې ځای ورنه کړ. سید خیل وایي خلکو موږ هم پیژندلي یو دوی هم پیژندلي دوی د خلکو په منځ کې ځای نه لري. د کونړ والي وحیدالله کلمزي هم تر دې مخکې ویلي وو چې ولسي خلک د داعش سره همکاري نه کوي او دا ډله په کونړ کې د پښو ټینګولو ځای نشي موندلی.
اجمالاً د رپورټ مورید او اوریدونکو اوس هم د خبرونې په دې برخه کې درته د شفیق مرید په غږ دا سندره نشرو.
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو فطر کاږي بل نه بل فطر کاږي زهران يم زهران يم يوم يو فطر
جوڑے گنا
د شفیق مرید په غږ مو سندره اوریده. او اوس هم په پیښور کې د سهار 9:30 او په کابل کې 9 بجې شوې. نو د دې مهال د خبرونو لنډیز. ایران ولسمشر حسن روحانی لندن د پاکستان په 2 ورځنی سفر دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین خبریالانو ته ویل روحانی به له پاکستانیو مشرانو سره په لیدو کې د تهران او اسلام آباد همکاریو پراخولو او پر نړیوالو مسئلو خبرې کوي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د هندي استخباراتي ادارې را د یو افسر نیولو دعوه کړې. د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن سهار وختي مشال راډیو ته ویل د افسر یې د صوبې له جنوب نیولی دی. د البته د دې کس نوم وانخیست. هند هم لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان ویلي د افغانستان شخړه پرته له سیاسي جوړجاړي نور هیڅ حل نه لري. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو 50 کورنۍ د سرکڼو ولسوالۍ ته ورغلي دي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل بیګا مشال راډیو ته وویل په دوی کې ښځې او ماشومان دي او پکې وسلوال نشته. داسې اوازې هم وي چې په سیمه کې د داعش ډلې مشر حافظ سعید هم کونړ ته تللی، خو سید خیل وایي داسې هیڅ شواهد نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد په شمال کې له تاوتریخوالي څخه ډکې مظاهرې ناقانونه بللې دي او د دې د درولو غږ یې کړی. بیګا د ولسمشر ویان د ظفر هاشمي رسنیو ته په استولي یوه ویډیوي پیغام کې وویل اشرف غنی په بلخ او فاریاب کې د تاوتریخوالي پلټنو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادوان ګراجیچ کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا اورولې. د هالند په هیګ کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره جوړې نړیوالې عدالتي جرګه گئی. اویا کلن ګراجیچ د په 1995 زیږدیز کال کې په سربنیتسا کې د 8000 هلکانو سړیو د وژنې له کبله د نسل وژنې مجرم وګرځاوه. د بلجیم څارنوالانو دفتر وایي پولیسو تیر ماښام د برسلز پر هوایي ډګر او د ځمکلاندې اورګاډي یا میټرو پر تمځي د اسلامي دولت ډلې حملو پلټنو په مخه شپږ کسان نیولي دي. عراق پوځ وایي له اسلامي دولت ډلې څخه یې د شمالي ښار موسل بیا نیولو لپاره لوی عملیات پیل کړي. ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپلې ادارې په سیلابونو او بارانونو باندې لیکلې دي. په دې کې د پېښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي په پېښور او خوشا سیمو کې د بارانونو یو نوې لړۍ پیل شوې او د غرنګ له دې وړاندې هم بارانونه شوي دي چې له وجې ډېر کورونه تباه شوي او یو شمېر خلک وژل شوي دي. خو دې اوسنو بارانونو د مرګ جوبلې او د کورونو تباه کېدو یره نور هم سیوا کړې ده. د ادارې په وینا لکه د نور کله په رنګ دا ځل هم حکومت سره د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو سه انتظامات نشته او نه د لړکی سنجیده ګامونه پورته شوي دي. غنی د سیلابونو او بارانونو نه د بچ کېدو ډېری لارې کېدې شي او په مرګ جوبلې یا کورونو را پریوتو که پوره قابو ونه موندل شي نو کم از کم د دېش میرا راکمی دي شي. ادارې ته ویجی د سیلابونو لوی وجه یو خوا د ځنګلونو کټ کېدل دي او بل پلو د وړو وړو ډیمونو نه جوړېدل دي او د دې سره سره په کلو خاریو کې چې د اوبو د نکاسي په خشن بندوبست کریشی نو هله به ممکن شي چې د سیلابونو او بارانونو نه نقصانونه کم شي. اداریا اخري کې لیکي حکومت لبا د خوبه بیداری دل پکار وی او د بارانونو او سیلابونو نه وړاندې به ورلا غوړه منصوبه بندي جوړول وی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل اداریا کې لیکي د زیارت پورس پټول پاکستان کې د هندو برادری مذهبي تہوار هولي و منځل شو او په دې موقع د سین حکومت د عامه رخصتي اعلان کړی وو کوم چې نه یوازې اقلیتونو وستایلو بلکې په عالمی کچ هم د دې ډیر نا وشوا. د ادارې په وینا که څه هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړی شوی و چې په 15 مارچ به د هولي په موقع عامه چوټي وي، خو د سین حکومت د دې پیل وکړو او دغه اعلان یې عملي کړو. ادارې اخري کې لیکي اقلیتونه هم د پاکستان محب وطن خلک دي او دومره په دې وطن خفه کیږي څومره چې نور خلک. نو باید چې په ټول پاکستان کې د دوی د تہوارونو په موقع عام رخصتي ورکړل شي او د دې په خوشحالو کې مسلمانان هم شریک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ ژورنال لیکي د سعودي عرب او ایران ترمنځ ژورېدونکي اختلافات په سیمه کې د فرقه ایز تاوتریخوالي زیاتېدو لامل ګرځي. ورځپاڼه لیکي په دې صورتحال کې وس د پاکستان لپاره ګرانه شوې چې له تهران او ریاض سره یو ډول اړیکې وساتي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجله وایي په افغانستان کې د سولې په موخه په جوړه شوې څلور اړخیزه کمیټه کې د چین رول له نورو ټولو ځکه مختلف دی چې هغه هیواد له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښه اړیکې لري. اسرار الله مومن د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
وال سټریټ ژورنال لیکي د ایران ولسمشر حسن روحانی په داسې وخت پاکستان سفر کوي چې په مسلمانه نړۍ کې فرقه ایزه شخړې په زیاتېدو دي او تهران غواړي چې د پاکستان ملاتړ ترلاسه کړي او دې لړکې یې سفارتي هلې ځلې هم تیزی کړي دي. تمه څرګندېږي چې په دې سفر کې به ایراني ولسمشر د توانایي بحران سره مخ پاکستان باندې د بجلی د خرڅولو یو تړون هم لاسلیک کړي. نوموړي ژمنه کړې چې له اسلام آباد سره به کاروباري اړیکې زیاتوي ځکه چې اوس له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې کیږي. له تهران سره اړیکې مضبوطول د پاکستان لپاره ډېر مشکل کار دی ځکه که یو خوا اسلام آباد د اقتصاد په برخه کې په ایران مخالفه سنی مسلک سعودي عرب تکیه کوي، بلخوا سعودي عرب د پاکستان په سنی اکثریت اولس کې هم ډېر محبوبیت لري. په داسې حال کې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو له کبله په دغه سیمه کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تاوتریخوالي ته وده ترلاسه کیږي، پاکستان وړاندیز کړی چې د ایران او سعودي عرب ترمنځ په اړیکو ښه کولو کې د منځګړي رول لوبول غواړي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف جوړې د څلور اړخیزه کمیټې دریمه غونډه د فروری په شپږمه ترسره شوه. دا کمیټې چې پاکستان، افغانستان، امریکا او چین پکې شامل دي، موخه یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کول دي. مجله لیکي د جنوبی اسیا په سیاست کې د لومړي ځل لپاره په پراخه کچه د شاملېدونکي هیواد چین رول له نورو خواو ډېر مختلف دی ځکه چې چین له پاکستان، افغانستان او طالبانو درې واړو سره ښې اړیکې لري. په افغانستان کې د ثبات پر ځای کېدو پرته هم یو شمېر خبرې دي چې له وجې یې چین غواړي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په نتیجه کې امن راشي. چین غواړي چې له افغانستانه د دوی هیواد ته د افیمو د قاچاق مخه ونیول شي. له دې هم زیاته مهمه دا ده چې په افغانستان کې روانه بدامنی د چین پولو ته داخله شوې چې له وجې د دې هیواد اویغور ټولنه سخت دریځ کیږي. په افغانستان کې د چین یو شمېر ګټې دي. دا هیواد غواړي چې د کاپر او اوسپنې په ګډون د افغانستان له نورو پټو وسایلو ګټه واخلي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د میلیونونو ډالرو مرستې ورکوي او له دې هیواد سره به نږدې کاروباري اړیکې جوړوي. چین دا ژمنه هم کړې چې له کابل سره به د اربونو ډالره تجارتي معاهدې کوي. دا به د ریښمو لارې د پروژې هم برخه وي.
چارواکي وایي د برسلز په سافینتم هوایی ډګر په برید کوونکو کې یوه د پاریس حملو لپاره بمونه جوړ کړي ول. دوی دا تصدیق د هغه د ډی این ای تر معاینې وروسته کړی. په تیر نومبر کې د پاریس ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو په ډله ییزو حملو کې له 130 څخه زیات کسان وژل شوي ول. د بلجیم چارواکي وایي د دوی معلومات ښیي چې د پاریس او برسلز حملې یوې ډلې کړې دي. پر دې موضوع د مشال راډیو خبرونو مرکزي ادارې رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې یې ملیحه میرزاده اوروي.
اروپایي چارواکو د مارچ پر 23مه ویلي د برسلز په هوایي میدان په دوو ځانمرګو بریدګرو کې یو د نومبر میاشت پاریس بریدونو کې ښکېل د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشکوکه بم جوړونکي و. د بلجیم، فرانس او اروپایي انتظامی خبری رسنو ای اف پی، اسوسییټډ پریس او د بلجیم خبری میډیا ته ویلي دي چې د نجیم لشراوی له ډی این ای تصدیق شوی دی چې هغه د مارچ په 23مه په هوایي میدان حمله کوونکو کې یو و. چارواکو ویلي دي چې له یوې اونۍ راهیسې د لاشراوي په لټون کې و ځکه چې دوی ته شک و چې هغه د پاریس بریدونو مهم مبینه ملزم صلاح عبدالسلام ملګری و چې د مارچ په 13مه گرفتار کړل شوی دی. 23 کلن لاشراوي چې مراکشی نژاده بلجیمي شهري دی داسې باور کېږي د پاریس بریدونو لپاره خودکش جاکټې جوړې کړې وې. په هغه برید کې یو 30 کسان وژل شوي و. د هغه ډی این ای د دغو جاکټو په ګډون د برسلز له یو اپارټمنټ یا کوره موندل شوی دی. داسې باور هم کېږي چې لشراوي یو وخت اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره کسان برتی کول. د فرانس یوې سینیټرې ناتلی گاولټ چې د جهادي شبکو په اړه د مطالعاتي پارلماني کمیشن مشره ده ویلي دي چې په پیښه کې د لشراوي لاس لرل دا ښایي چې د برسلز او پاریس بریدونه یوې ډلې ترسره کړي دي. په عین حال کې د برسلز اوسیدونکو عادي ژوند ته درا ګرځېدو کوشش کوي. سرکاري وکیل فریډریک وان لو ویل دی چې په هوایي میدان ځانمر کې برید کوونکی ابراهیم البکراوی تر بریدونو مخکې په خپل کمپیوټر وصیت هم پریښی و. د وان لو په خبره د ابراهیم رور خالد د برسلز په مرکز کې د ځمکې لاندې د مالبیک نومې ریل ګاډي په تمځای یا میټرو سټېشن کې ځان الوزولی و. له امنیتي کیمرو په ترلاسه شوې ویډیو کې چې تر برید مخکې حالات ښایي، له ابراهیم سره لشراوی هم موجود ښودل کېږي. هغه له ابراهیم سره د سامان ګاډي مخې ته بیولو. د پلټونکو په خبره یو بل کس چې لا پیژندل شوی نه دی له پیښې مخکې له هوایي میدانه لاړ، خو تر هغې مخکې په میدان کې له بارودو ډک یو بیګ پرېښودلو. د وانلو په خبره یو ټکسي ډرایور چې دغه درې مشکوک کسان یې هوایي میدان ته وړي و، د برسلز په شخاربیک نومي سیمه کې هغه کور ته په رسېدو کې د انتظامیه مرسته وکړه چېرته چې پولیسو د بم جوړولو سامان وموندلو. په هغه سیمه کې چېرته چې د اروپایي ټولنې ادارې دي او ورسره نږدې په میټرو سټېشن کې چاودنه شوې وه واپس خلاصې شوې دي، خو د زاوینتم هوایي میدان به لږ تر لږه د مارچ تر 15 بند وي. په برسلز کې له بریدونو پس ترهګري خطر په اړه درجه تر ټولو لوړې کچې ته رسول شوې ده. د دغه بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. په عین حال کې د مارچ په 23 د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې په دغو برید کوونکو کې یو تن په جون میاشت کې په ترکی کې نیول شوی و او په خپله مطالبه هالند ته لیږل شوی و. نوموړي وویل ترکی بلجیم هم خبرداره کړی و چې دغه تن یو وسلوال دی، خو د دې باوجود بلجیم دا ونه کړل شو چې له ترهګري سره د تړاو په اړه معلومات ترلاسه کړي.
د ملګرو ملتونو یو عدالت پخوانی بوسنیایي سرب مشر رادووان کراجیچ ته د 40 کلونو بند سزا ورولې. د عدالت تیره ورځ په خپله فیصله کې ویل پر کراجیچ له 1992 زیږیز کال څخه تر 1995 هغه د بوسنیا په کورنۍ جګړه کې د نسل وژنې او بشریت ضد جرمونه ثابت شوي دي. د دې پرېکړې پر ضد د سربیا په پلازمینه بلغراد کې مظاهرې هم شوي دي. تفصیل لاجملند راکوي.
په حق کې د پخوانی یوګوسلاویا لپاره نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ کراجیچ د 10,000 مسلمانو هلکانو او سړیو د وژنې له کبله په نسل وژنه مجرم وباله. دا وژنې په 1995 کال کې په سربنیسا کې شوې وې. د دې محکمې مشر قاضي وویل تر ډلې زی وژنې مخکې کراجیچ د سربنیسا د نیولو امر ورکړی او هدف د غلطه د بوسنیا د مسلمانو نارینه وو لمنځه وړل وو. د بوسنیا د سربي جمهوریت د لوړ پوړي قومندان په توګه کراجیچ پر هغه ځواکونو کنټرول درلود چې د سربنیسا ډلې زی وژنه یې ترسره کړه. دوی دا سیمه چې د ملګرو ملتونو لخوا خوندي سیمه اعلان شوې وه له 1600 ځواکونو څخه ونیوله. د جنګي جنایاتو دې محکمې همدارنګه کراجیچ د وژنو سخت دریځۍ او په زور له هغه ښارونو څخه چې سربي ځواکونو نیولي وو د مسلمانانو او کرواتانو د ایستلو په شمول د بشر ضد نورو جنایاتو هم مجرم وباله. قاضي همدارنګه کراجیچ د بوسنیا د پایتخت سرایوو د 40 میاشتنۍ محاصرې پر مهال په وژنو پر ولسي خلکو په بریدونو او ترهګرۍ کې مسؤول وباله. قاضي ویل کراجیچ په ښار کې پر ملکي اهدافو توغندي ورول او سیاسي اهدافو ته د رسیدو په خاطر یې ملکیان په نښه کول. په سرایو کې د ازادي راډیو د بالکان د څنګه خبریال وایي د محکمې دې پریکړې ډېر خلک مایوسه کړي او وایي چې ولې کراجیچ ته د عمري قید سزا ورنه کړل شوه. نور ډېر هغه بوسنیایي سربیان چې په دې جګړه کې ښکېل و د سربنیسا په ډلیزه وژنه کې د لاس لرلو له کبله د دې ځانګړې محکمې لخوا په عمری بند محکوم شوی دی. کراجیچ پرده د یو لسلګیدلو تورونو څخه په لسو کې مجرم ګڼل شوی. د نوموړي حقوقي سلاکار خبریالانو ته ویلي چې دا پوخانه سربي قومندان د محکمې په پریکړه خفه دی او غواړي د استیناف غوښتنه وکړي. د استیناف غوښتنه 2 کاله وخت نیسي. د سربیا په پایتخت بلګراد کې بیا 2000 کسان د افراطي ملت پالو په اعتراضي لاریون کې راوتلي وو او ویلي چې کراجیچ ځکه محکوم شو چې د دوی په وینا سربی وو. کراجیچ اویا کلن دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې بلګراد ته نږدې ونیول شو. هغه یولس کاله له نیول کېدو پاتې اختو.
په افغانستان کې د جی او پلس غړي هیوادونه په سرمشریزه کې د پایدار او پرمختیایي اهدافو د عملي کولو پر میکانیزم سره سلا شوې دي. د بېوزله او مخ پر ودې ټولنې وزیرانو څلورمه کلنۍ غونډ دوه ورځنۍ سرمشریزه تیر مازیګر په کابل کې پای ته ورسېده. تر غونډې وروسته د افغانستان مالی چارو وزیر اکلیل حکیمی خبریالانو ته ویل دوی له ګډونوالو سره هغه مشکلات شریک کړل چې د افغانستان ثبات او پرمختیا مخې ته خنډ دي. تفصیل قسیم سولمل راکوي.
په کابل کې د جی او پلس هیوادونو دوه ورځنۍ ناسته یو لړ پراختیایي اهدافو ته د رسېدو لپاره د یو ګډ عملي میکانیزم په جوړېدو سره پای ته ورسېده. د افغانستان د مالي وزارت وایي دغه اهداف د سولې، حکومتوالۍ، کاري فرصتونو، کډوالو او داسې نورو اساسي برخو کې دي. اکلیل حکیمی د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته د دوه ورځنۍ ناستې د نتایجو په اړه وویل چې افغانستان هم دغو اهدافو ته د رسیدو پر وړاندې د شته خنډونو د ارزونې نتایج د غونډې ګډونوالو سره شریک کړه.
حکومت افغانستان
دی وایي د افغانستان حکومت د هغه تړون د ارزونې لومړني نتایج چې افغانستان د ثبات پر لور یادېږي مجلس ته وړاندې کړ. دغه ارزونه هغه ستونزې مشخصوي چې د خودکفایي پر لور د افغانستان پر وړاندې سته. ښاغلي حکیمی وویل چې د دغې ارزونې نتیجه به د ملي ستراتیژۍ په توګه د بروکسل په کنفرانس کې وړاندې سي. په کابل کې د جي او پلس یا وباندې هیوادونو په دوه ورځنۍ ناسته کې د دغې ډلې د شلو غړو هیوادونو وزیرانو او د مرسته کوونکو هیوادونو او نورو نړیوالو سازمانونو استازو برخه درلوده. په همدې حال کې د سیریلیون د مالیې وزیر کفالا مرا چې د همدې ډلې مشري کوي خبریالانو ته وویل د کابل په ناسته کې پر 19 شاخصونو موافقه وسوه چې له مخې بېوزله هیوادونه هر کال خپل د پرمختګ کچه معلومه کړي. نوموړی پر مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو غږ وکړ چې باید له بېوزلو هیوادونو سره د هغوی د ضرورتونو پر اساس مرسته وسي. دوی موږ پر خپلو نړیوالو شریکانو غږ وکړ زموږ تر څنګ ودرېږي او دا یقیني کړي چې دوی زموږ اړتیاوې او غوښتنې درک کوي، زموږ سیستم او بنسټونه دې حمایه کړي. په دې توګه به موږ وکړای سو سولې ته ورسېږو او زموږ بنسټونه به قوي وي. ښاغلی مرا همدارنګه وویل چې د جی او پلس ډلې هیوادونه باید خودکفایي ته د رسېدو په هدف له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. د جی او پلس یا وباندې هیوادونو ډله په 2010 میلادي کال کې رامنځته سوه چې د مهال د افغانستان په ګډون د نړۍ شل بېوزله هیوادونه غړي دي. دغه هیوادونه هر کال یو ځل سر راټولېږي څو په معاصره توګه د نړیوالو مرستو د لګولو په هدف خپلو کې تجربې سره شریکې کړي.
اوریدونکو راځي چې اوس هم درته د اسحاق خان په غږ د هغه دا نوې غزل در خپور کړو.
اسحاق خان په غږ مو سندره اوریده.
افغان ولسمشر د هیواد په شمال کې له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې چې له تاوتریخوالي دي ډډه وکړي. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلی اشرف غنی په شمال کې د تاوتریخوالي څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. په وروستیو کې په بلخ او فاریاب ولایت کې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او بلخ والي عطا محمد نور پلویانو مظاهرو پر مهال په تاوتریخوالي کې مرګ ژوبله وشوه چې له کبله یې په شمالي ولایتو کې حالات کړکېچن شول. هلته دوستم له خپلو پلویانو غوښتنه کړې چې لاریونونه د پای ته ورسوي. تفصیل د اجملن په رپورټ کې.
د ولسمشر د ویان دفتر رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې که څه هم د کوم مشخص تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې، خو وایي د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ترمنځ وروستۍ نښتې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده او د افغانستان حکومت د دغو ټکرونو د پای ته رسېدو غوښتونکی دی. د ولسمشر ویان ظفر شمی رسنیو ته په استولي ویډیوي پیغام کې وایي
برگزاري احتجاجات و مظاهرات مسالمت آمیز
د هیواد د قوانینو په چوکاټ کې د سوله ییزو لاریونونو او احتجاجونو ترسره کول د هر افغان حق دی، خو په تاوتریخوالي د دې مظاهرو بدلول ناسم او غیر قانوني دي. یو پلاوی ټاکل شوی چې په دې تاوتریخوالي کې ښکیل کسان وپیژني او د قانون منګول ته وسپاري. بلخوا جنرال عبدالرشید دوستم چې دا مهال په ترکیه کې دی په یوه خبر پاڼه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې اعتراضونه دې پای ته ورسوي. چارواکي وروسته له هغې د عکس العملونه ښیي چې د جنبش او جمعیت د ګوندونو د پلویانو ترمنځ د یو بل پر ضد اعتراضونه د پنجشنبې په ورځ تر فاریابه ورسېدل او دغلته په تاوتریخوالي واوښتل. مولوي اسدالله جمالی په فاریاب کې د اسلامي جمعیت مشر پرون ویل د دوی پر سوله ییز لاریون د جنبش پلویانو ډزې کړي چې د پوینا یو کس پکې وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي. د فاریاب د والی ویاند احمد جاوید بایدار بیا د پیښې په اړه ویل چې د دواړو لورو معترض پلویان په میمنی ښار کې خپلو کې مخامخ شوي دي. د وی ښار ډیر وړوکی دی. له بده مرغه د ښار په یوه څلور لاره کې دواړه ډلې له یو بل سره مخ کیږي. یو شمېر وسلې ترلاسه کوي، هوایي ډزې کوي چې پکې یو ملکي کس وژل شوی او 15 ټپیان دي. ظاهرا دا مظاهرې اعتراضونه ورپسې تاوتریخوالی په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو له څیرلو پیل شو. د دوستم پلویانو اعتراض کوي چې د ملي جنبش د ګوند مشر څو عکسونه د ولایتي چارواکو په اشاره لرې شوي یا څیرل شوي. ولایتي چارواکي دا بې ځایه بولي او وایي یوازې یو عکس څیرل شوی و چې هغه هم دوی د مغرضو کسانو کار وباله. پرون د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ویل چې په بلخ کې اوس اعتراضونه پای ته رسېدلي او کومه ستونزه نشته. نوموړي د ښاغلي دوستم هغه اعتراض هم رد کړ چې په خپل اعلامیه کې د بلخ چارواکي د خلکو اندېښنو ته په ځواب ویلو کې په ځنډ تورن کړي. افغان نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع په خپل یو رپورټ کې ارګ ته د یو نږدې کس چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویلي ولسمشر غنی عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور دواړو ته پیغام استولی که چیرې تاسو په حکومت کې نو د حکومتي اشخاصو په څیر چلند وکړئ.
دا جملند رپورټ مورد د فرانسې خبری اژانس وایي د نړۍ یو شمیر هیوادونه د طبیعي ناورینونو له ګواښ سره مخامخ دي. اژانس د یو وروستي رپورټ په حواله وایي د سیاسي نارامۍ ښکار د آسیا او افریقا ځینې هیوادونه ښایي له قدرتي آفتونو څخه لا نور اغیزمن شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د فرانس پرېس خبري اژانس لیکنه وایي د آسیا یو شمېر هیوادونه او غټ ښارونه داسې دي چې سمندري طوفانونه او زلزلې پکې راتلی شي او نفوسو ته زیات زیانونه اړولی شي. خو د آسیا په مقابل کې د افریقا ځینې هیوادونه اوسیدونکي یې ښایي د قدرتي ناورینونو له لاسه زیات وځپل شي. اژانس د مرسک میپل کرافټ نومې یوې برطانوي ادارې د شمیرو تر مخه وایي د جنوبي آسیا شاوخوا 1.4 بلیونه خلک چې د هند، بنګلادیش او پاکستان وګړي پکې شامل دي د سمندري اوبو د سطحې لوړېدو او زلزلو له کبله د سیلاونو او تیزو سیلیو په څیر قدرتي ناورینونو له خطرونو سره مخامخ دي. د بنګلادیش 0% د هند 20% او د پاکستان 70% خلک کېدلی شي له دغو قدرتي آفتونو اغیزمن شي. همداراز د چین، انډونیشیا، جاپان او فلپاین وګړي هم له ورته خطرونو سره مخامخ دي. خو که د دغو ناورینونو له وجې خلکو ته د زیاتو ځاني او مالي تاوانونو وختو خبره شي نو یو شمېر افریقایي هیوادونه بیا تر ټولو مخکې دي. په رپورټ کې جنوبي سودان د هغو افریقایي هیوادونو د لیست په سر کې یاد شوی چې قدرتي آفتونه پکې خلکو ته زیات زیان اړوي. له جنوبي سودان وروسته بیا بروندي، افغانستان، چاډ، نایجر، سودان، مالی او کانګو هیوادونه یاد شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي د قدرتي ناورینونو مخنیوی د حکومتونو د وس کار نه دی، خو د هغو د زیانونو کمولو په موخه د عامه پوهاوي پروګرامونه او ستراتیژۍ جوړېدی او عملي کېدای شي. په رپورټ کې د فلپاین پلازمینه منیلا د نړۍ یو له هغو غټو ښارونو یاده شوې چې یو زیات شمېر اوسیدونکي یې د سمندري طوفانونو او زلزلو له خطرونو سره مخامخ دي. د جاپان سرخار ټوکیو په دویم او د انډونیشیا پلازمینه جکارتا په دریم نمبر دي. دا جانس لیکنه د برتانوي ادارې د رپورت په حواله زیاتوي که حکومتونه غواړي خپل وګړي د قدرتي ناورینونو له خطرونو محفوظ وساتي، نو اړینه ده چې په حکومتي نظام کې د اصلاحاتو او سیاسي ثبات لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
د منځنۍ کورمې د پاړه سمکنۍ او ځنې اوسېدونکي له تېرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې احتجاج کوي او وایي په سیمه کې یې د ژوند بنیادي اسانتیاوې نشته. دوی وایي د دوی پر حلقې د ناامنیو له کبله انتخابات هم نول شوي، نو ځکه د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې استازي هم نه لري چې د دوی ستونزې ورهوارې کړي. دوی وایي تر هغو به احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې مسئلې نه وي هوارې کړي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د ژوند د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره پېښور کې په احتجاج ناست د کورمی جنسیه پاړه چمکنې له اوسېدونکو یو کس نور محمد مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې یې هیڅ بنیادی اسانتیاوې نشته. هسپتال ترې ډېر لرې دی، یو سرکاري سکول شته خو استادان ورته ناراضي.
څلور کومه چمکنایو او د مو داسې علاقې دي پوه شي چې هغه علاقې مته لکه سکول نه هسپتال نه اوبوی نه بجلی نه دا ټولې محرومې پاتې شوې دي، بچی مو بې تعلیمه پاتې شوې دي. او مطلب داسې دی د مو قوم مته لکه ډېر پهاړي علاقو کې دی، ډېر غرونو کې دی پوه شي، هغه غرونو نه چې مو مته دی ځنه بیماري ورته جوړه شي، نو مو مطلب دی ورسادې پړه شي نور ته رسوو. نو مو مطلب دا شی دی پوه شوي چې هغه ډېر په تکلیف باندې مریض مته دی اته سره ورسیږي
حاجی گلمرجان وای چې تر ټولو غټ تکلیف ورته د اوبو د نشټوالي دی. سړی بهر مزدوري کوي او زنانه او ماشومان یې له اوبو وړلو نه وزګاریږي.
شپږو اته کلی باغ شوی تقریبا کم سے کم زر خورا بدی بوی صحیح او بوی بالکل دومره تکلیف ده. کم سے کم یو دوی گمټی پیدل آ رہا دے پاغا پخرو بند روڑی او بوی ډیر مشکلات ہے نشتا دے بس اندس خپل الگ پلاستیکی پائپ مے پول گو واغا لار کی کاٹ را کاٹ شی کلے خوڑی یو سی چھ یو سی
پاڑا چمکنی د کرمی جنسے د قامی اسمبلی پات درشم حلقہ کی دا پیاد حلقہ د 2013 پټول ٹاکنو کی انتخاب د ناسم امنیتی حالات لوجی زنڈولی شی وو او لا تر وس پر ٹاکنا نہ د عوامي نمائنده د نشټوالي لوجه د پاړه چمکنې په احتجاج ناس اوسیدونکي ل گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړانه د بنیادی شانتیاو غوښتنه کوي او وایي چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاجي ناس ته جاری ساتي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او د سلام پختونخوا په دې برخه کې درته د حشمت سحر او مینا ګل په غږ د سندره نشرو.
Thank you. سودا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا آیا دے حق شپے کا زمانت سیارہ